ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوق العاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې لمانځه یو انتخاب وکړي.
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو چې جګړې حالت کې د فوق العاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لخکرګا کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې.
د ښار وضعیت اوس کرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومه حوزه کې دننه شاوخوا وسلوال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بې ځایه شوي کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتلي چې نوما شان فادر لټ سر لټ پښې راوتلي.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري میر احمد صافای مختوړي مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل چې د افغانستان خلک د یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسیدلې. په پام کې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. دغه دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې 13 شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنۍ د د ویزو کاری په ورستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړي شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوې پروګرام بل هغه افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالی مرسته په عملي شوی پروژو یا هم په امریکا کې ډیره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانا ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 910 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهرچانو پولیس زورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 5000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شوو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي د کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوی چې د دې ډلې د یو وژل شوی غړي د جنازې پر مراسم وشو. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلداسي مکه وشو ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وژل شوی وو. او د ټوکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلورو میډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر تر نورو میډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړې چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم تم میډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دی او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا یو دیرش میډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی ولس د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 28مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ وی پانه کې هم مندلې شي پته ده azadiradio.com کده خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او خونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یوال لار غوره کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړون کې ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره یې که طالبان جګړه غوره کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې موخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوو ټکو کې واضح کړه. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غوره کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت ته خپل وینا کې افغانستان له یو يرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم ویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خدای هم ویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبره یې د چمتو کړی عملي کول یې پیل شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خو د ولسي جرګې رئیس له جمهوریت پننګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بلل ده. د غونډه کې افغان ولسمشر هم خبري کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوړه کړي. ښاغلی غنی د غرض ویلي چې د امنیتی وضعیت قابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پانتون استاد او د چارو کتونکو سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، سړی مشي، په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راس په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوق العاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منډجره موادو د یو سلو سلورم ماده پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کې دلته شي چې ولسمشر تشخیص کوي. همدارنګه د اساسي قانون د یو سلو اووم ماده پر اساس کله پر رخصتي باندې وکیلانو او سناتورانو تلي وسیږي د سنا مجلس او همدارنګه د ولسي جرګې غړي یعنی د رخصتي په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولای شي او د خپل امر په اساس کولای شي غونډه راځي کی. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه و په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت وسیږي د غونډه نه درلو د فوق العاده ځکه د وکیلانو او سناتورانو پر رخصتي باندې دي خپل دوبنې او رخصتي مختولین بنا پر دې باندې دا مهمه وتر سو دایر شوه. دغه خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت کې دی. ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره امدارنګ د ملت او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسول لپاره ترسو وکول شي چې اوس تسنیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نسی یا هغه خلک ولسمشر په اوسنی وضعیت کې د اوسنی بهرنی وضعیت متول لپاره خپل پیغام څنګه اعلانې. نو زه فکر کوم د خپل आवाज پورته کول لپاره امدارنګ د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دوه وتاخونه کې دوه مجلسونه کې د ملت استازي کې
بله. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګاه کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
چې د ولسي جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري ترڅو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي ترڅو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. ما په اوس وخت کې نه یوازې چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی ترڅو د ولسمشر د آینده پلان د پارچ شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګ چې سره واندي په جګړه کې او سره واندي د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درمي د دغه سیمه مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبره تر څو د مرسته شریک شي. داسې نشي کېدل چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه سور ځکیږي په ډېر بد وزن کې د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د سلور شتولاتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه یا د طالبانو تقویه او طالبانو پر وړاندې یو داسې عمل ترسره کول چې وکولای شي په دې ځای کې د نظام بقا او د جمهوریت بقا ترسره شي. د دې مسؤلیتونو د رفع لپاره رئیس جمهور اړین او بل تر څو د افغانستان خلکو ته خپل خاتمه شي، خپل پلان، خپل خبرې، خپل نظرات وړاندې کړي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکن حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغه په عین زمان کې نشي کولی دا سیمه وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړو چې دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخته ځي؟ یو مسله، دویم مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلک او د حکومت او د ملت ترمنځ یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لنډ شي، او د دې فاصله د لنډیدلو کومول لپاره ولسمشر پر ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هدا اقل د لومړي درجه شخص توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت ادا کړ. اوس ملت باید راپاسي کې تر څو د خاوري او د جغرافي او د وسنۍ بحران دراوتل لپاره چې ملت کې سوځي او د ملت لپاره شته خطرونه دي، د دې څخه دراوتل نجات لپاره فکر کوم چې همدغه کېدلی شي. اما د شپږ میاشتې خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی، زه باور لرم حکومت وغواړي حکومت دغه ځای ته لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتې کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور موادان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم در تلرو وړاندې مو د هلمند لخکرګا جګړې ته هم بیایو، خو اوس راځي د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکو وای اوس مهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړې دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډۍ کلی پراختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لزګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکی او ناتخنیکی کاریګر لپاره هم کاري زمینی برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاک او بوته د لاسرسي، لمریزه برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکي کې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3790 افغانۍ.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له یو ځایي خبريال سره اړیکه ټینګه کوو او حالته په لخکرګا کې د پیل شوې جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګیږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یو بل موضوع را اخلو ټاکل شوې ده. امریکا د هیواد د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړ کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناغښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز د راپور لمخې د اس آی وی پروګرام لاله 200 کسان چې ویزه په اخیری پړاو کې وي ل خپل کورنۍ سره تیر اونې امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام لاله امریکا ته د انتقال سوي شمیر شای 500,000 ته ورسیږي. ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاو خوښ پر 500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 200 نور امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې. راپورونه وایي چې طالبان نن سهار د ښار په لومړۍ حوزه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ورځو هلمند ته له لخکرګا نه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع سټوډیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، ستړي مشئ که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلامات سو، وعلیکم السلام. د جبلی حال داسې دی چې برای د شپې ناوخت یعنی 2 بجې د چرلکو آوازونه ښکاره ژغونه واورېدل شول، او دلته په امنیه قمانداني کې کښېناستلې تر سهاره پورې د چرلکو تګ راتګ روان و، خو دا مهال جګړه هیڅ نه وه. سهار 6:30 بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې حوزې او د اولې حوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وسوله. د لومړۍ حوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه توند روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلی اردو د قمندان جنرال سمیع سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لو واوښتل، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 8 تنه ووژل شول. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی یعنی د وسلوال طالبانو دوه مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی او همدارنګه د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوي. د په خبره تر دا محل یو نیوي کسان وسلوال طالبان ته ملجوب لا ورسېد، خو دغه خبره بیا وسلوال طالبان ردوي. د وسلوال طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي چې په دې جګړه کې زموږ د 50 څخه تر 60 کسانو پورې وژل شوي دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو، خو د حکومت لور ته دوی وایي چې ډېر تلفات اوښتي دي، او ډېرې سیمې اوس د مرکز شرګا وایي زموږ په لاس کې دي. د په خبره یوازې امنیه قمانداني او د ولایت مقام آسپاس سیمې د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې دي.
بله، هلته ځایي اوسیدونکي څه وایي؟ تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوې، اوس دغه د 12:30 بجې دی، غرمه ده، اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بارو کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه توند سي دغه سیمې خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار شوې ده، یعنی بند ده، او خال خال ډزې ترغوژو کېږي، خو جګړه سهار څه د یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره توند روانه وه، هوایي بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسلوال طالبان د 2 میاشتې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او دنه سیمه هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت و.
ډیر مننه، کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغلته د لخکرګا د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول، او ویلي چې دا جګړه سهار مهال و بجې شاوخوا پایل شو. طالبانو په لومړی حوزه کې بریدونه وکړله او اوس د پټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بیلابیل ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بي ځای کړې دي. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلې.
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل به ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه لکورونو راېستلی او دلته پناه راوړي.
جنگ دا شان سې مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوتې چې نو شان په دلت سر لڅ په شه راوتې چې یو حق نه دغه وچرا باندې.
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې 2000 کورنۍ لخپل کورونو بي ځای کیږي چې اکثره د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ ما وینې راوتو چې دغه مرمې یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي. دغه چې راووتو د خپل کوچنیانو مراوي استله بالا مسر راويست دغه یو دوه ګډړان مراخص یو دغه راخص دغه دوه د نیتو سان مراخص نور مشه نه دراخص رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړې لا هم د جګړې په سیمه کې بند پات دي.
اوس نو خپل کوچنیانو یو کوم ته بمړا استه به سوي استه به پته به څه جان کړی کولی مې دا وټو وټو په سیو پریږه اوس نو بس نه جوړې چې څه به سوي امرا بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نو ډوند پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پریږه وات کړی لور ما ورول لور زما ځان ته ملنګ کیږه مار دای چې سملم لاړم کوچنیانو په تاسو ورځ ولن سره ارز د چز بار څنګه تر راغدغه ویر به تنها کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپزي سره کوم کې سترګې به را وکړي څه چم به پوي.
په دې به ځای سو کورونی کې داسې کورونی هم ست چې دوه تر درې زله به ځای سوي. به بنرګي ساسلی د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ وسیدونکې ده. دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و مهاوزې تر به ځای سو. خو دلته په و مهاوزه کې هم جګړو زور واخیستي چې وس اړس و چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي.
ترکه هغه د سلیم پروند صفاتس مې ماشام په سرو مردو کې کېټه سپټاونه ونده سمردک وده چې ګولی وی چې په خدای سم وایي چې مرچ باندې پاس خدای وایو کولی بیا درایې تراته درایې سمرایې د مردو خود ته راغلی یو هیڅ شی مونږ نه پر دنیا راوړي خدای وایو کپڑا چې مونږ مومنانه وته دی وځه ته دې چې نو خو ته خلاص ته ځو مردک را باندې ورېدل هغه ته مخبره د خدای په نام پر موږ ګولی مو وروي موږ خانک مړه شو په نام پر څه
بی بی رابیا بیا د ومه حافظه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلی ته چې په نه هم نه هیکي موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپاش کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ترې مرمر باندې ورېدل هغه دیوس په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل کوه تاکو کې ژوند کوو مستر جو کومه کوکه مستر خپل ځای نه ځای جراکی دا غدي لور من لمبا واره د تورټوګر ته به د شیدل ته به د پرتا د ډاکټر ته وار وس د لنز خنک ولي شې مرکه لکه سر غزپ کی دلته شپږ محمد وو په لایو کو ټک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونی یوازې نه هله داد چې سیمه یمن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الله دار کوم ته کین وکنه د لور مر افسر غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دی د کښنیم دغه ستر د ګروانو نیول بل بم دغه یو شتور غرزل مازی بم زانیستي دغه مو کنه چې د خپل کورس یو 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 دغه شیرو بس چې د غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان د منی د رخصت د یو پرتوب دی ورمنځه او وای غوند ورمنځه او وای غوند په دغه حالات کې موش ولی زغن ظلم کیږي ولی د یو 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 څوک نه چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخه بیرزی د رسول څخه بیرزی موږ سره مرسته وکي دغه مکه ول افغانستان د 50 کال ته ټوک ټوک در په در مکه
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو ونوي کې د کندهار شار د وو ناحیو او یو شمیر ولسوالۍ څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځای سوي چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې ورسته یو دوه نیمه ونوي کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار شهر د وو ناحیو څخه او د دې ترڅنګ د شوې ولسوالۍ څخه چیرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بيځای شوي. موږ تقریبا نه نیم زره کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بيځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت کندهاري دي د دې په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته په خټ ډوډۍ برابر او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. همدا اوس د کندهار په پنځمه، نهمه، دیارلسمه او پنځلسمه حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي.
په کابل کې 2:30 شوې او سم لاند خبرونه له صفی الله ستانک زینه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له وښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوې پروګرام اعلان کړی. د کډوالۍ نوې پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شوو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانی په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته تیر مشوي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي باندې سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو وتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی کتار ترې ونیو. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز بحث خراغ لید د بحث موز اسد الله لودین هر کله کوم په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر خوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې خوانځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې د وضعیت پر محصلینو او د غراز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر روان بهیر دغه خوانیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونه ته خراغ لی راځي. له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو. تاسو د ځوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر خوانځیو پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب اول موضوع ته براسو د زدکړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته زدکړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې چې وځپل شو د کورونا څخه موږ یو کلن شاته کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې د داوسنۍ د جنگ د شکیل ارڅخه موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپل وسلې په مځکه باندې کې په مځکه نه د خیر دی د شارت خ دی په شاسي هغه زموږ درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو په شا اساسي ډول باندې روانو هغه دې بیرته همدغه استفعال شي. دا اوس ټول مکاتب پوهنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دي په دغه د روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک او همکاري ورسره وکړي ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په ښار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټول ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او کنا ستا داسې ښوونځي او یا داسې پانترون ده چې د جګړو تر کرخو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرخو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند داوس د فعلي وضعیت تاسو سره غږیږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کیږي په دې ځای کې، که وسلوال طالبان ځای په ځای کیږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په وازه خوله باندې چې د خدای لپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله، کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه خاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبالو چارو وزارت مسلکی معین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی، را سره سټډیو ته وصل دی. ننګ صاحب سړی مشي، لته تاسو به پښتو چې دی روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام
وړاندې
کوم
تاسو
او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، هغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نامنه ډیره سوی ده، که پل ړنګ سوی ده، که سړک لمینځه تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیزه ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر د مکتب کې چې دي هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 2% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9.5 تر غلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15 کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. نن موږ درې څلور نه هادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف تکوي، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي. نو دا میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم شوی دي، جلکۍ محروم شوی دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوی ده. د کوچ کشیو یا بیج داخلي بیج سویو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بیج شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله، ننګ صاحب تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې، څومره داسې خوندې شته چې دا محال باندې او یا هم د تازه جګړو متاثر کړی دی؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیاد هم لرم. د اتلس ولایتو کې د دروازې بندې شوی دي، د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوی دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوی دي. هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي، بخصوص په دې اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي، او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده، یعنی د جلکیو خو بیخي کم شوی ده. چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 10% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې، دا اوس تر 3% راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوی تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته وو، د افغانستان مرکزی طرف ته هم دغه تیاره زیاته شوی ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت. نو دغه شی نورم تاوان کوي، دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې سره، او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیف شو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوی تحقیقات کولو، چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ غویم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپله هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا اوس بې ځایه شوي کې همدا سړی او سات واخلي، مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې. نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد ده، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شوي یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي، بخصوص د جلکوی په ارتباط خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي، یا مکتب کم ده، یا معلم کم ده، او د تورته څه نور دلایل هم څه. د نامنی دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کيده، هغه هم انسان وژني، هم مشر کشر د تعلیم ول. نو دغه دلایل کې چې تاسو راځي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوې دي، دغه د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته د چې حکومت صحیح کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود. نو د چې دلته راغلي د کورنۍ بې ثبات شوی ده، د بیا بوتونه رنگوي د ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار به کوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دې محیط کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراق چې زوما د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو. نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوي خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظ به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه ساحه چې دي، دته به درکه ماجرین راغلي دي، اماده صاحب پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کله الکانه ته اقتصاد هم لري، نو بیا به ډیر لري جاي ته دي، که کلری ته دي خوالک بلار سي، دا جلکی خو بیا نه تللی. او ډیر کله د خدماتي دلایل هم څه چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات د نورم موجود وي ورته. ډیر خدمات داسې دي چې موږ مکتبونه تنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکی اوسې نو دوی تشنابونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لیږي؟ چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان ننګ صاحب تاسو به سره پات شي راځي چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او د غرض معرف د کمیسیون غړی هم دی د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته او د ازادۍ د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن دې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله، واقعیت هم لکه څنګه چې جګړې نور بنسټونو ته زیانونه رسولي دي، پوهنیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پوهنیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لهذا لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانهو د پیژندنې د کار یوازینۍ وسیله پوهنه ده، او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي، که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي، تاسو په دې متيقن اوسېږئ دا کوم جاری حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کو بیخ زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفی لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درې دو سره زه په دې متفقنه یم چې زمنګ به ښوونځي زمنګ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزې په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو څو ځله چې کمیسیون تم رابللې دي، دا پښتنه مسخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کړم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نویو کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغو شپو کې. له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد نه چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په ښوونځیو کې، او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مور رسیږي تر یو حد ستونزه هوارولی سي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرف او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغلې په ټوله نړۍ کې تحصیلي او ښوونیز بهیر وځه په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي، یعنی هغه فاصله ډیر رامان ستنه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچه نه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه هم د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي. دا سي اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کاله شاته پاتې شول. تاسو هم دغه یو شی حس کوي؟
دا طبیعي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم دې زده کړو شاته لیدل دي. موږ د ځوانې طبقې په اړه کې تر ډېره حدا پورې جفا شوی ده. دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامې روغتیا وزیر خبرون د هغه کمیشن تم راوبل غوی سر مخ مخ بحث وکړ په دې اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د ذکرو د بهیر د درېدلو یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د ورځو ذکر په برخه کې څنګه خوانځي دا په لومړی کارسول او دا چې خبرتیا خبره سول چې دوی د قرنټین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي ولې موږ هم فکر هم دا وکړل چې د ودونو سالونونه خلاص دي همدارنګه سوناګانی او حمامونه خلاص دي د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه ترانسټ دي موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیاي فاصله باید کې متاسفانه نه درې کوي منډیانی دکانونه نور هم داسې خلاص دي ولی یوازې یوازې خوانځي او پوانتون په دې کې هدف وټاکل شو او په زړه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په غونډه کې چې څو وخت مخکې د عام روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤولینو هم ګډون کړی وو زموږ د استدلال موازې هم د استدلال ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه و په دې وړ نه و چې ضعیفه وه نو وخت هم تاسو پوښتنه چې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنې دغه ته زیات نه دی ماسيري نو ځکه چې یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه سوکړی چې دا دبرم کړی شو
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د ملمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورید د ننګ صاحب خبري مو واورید راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه ل تاسو پوښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلی تاسو هم په پانتون کې ذکر کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او د غراز کورونا څخه اغیز کړی دی
لودین صاحب لکه څنګه چې د روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان پټول بشریات باندې تاثیر کړی دی همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلواله طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیه تاریخ فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دې دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت ښه کیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس ته لویږي دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا په راتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري
خا کور ودان یعنی تاسو خپل په تحصیلي بهیرم څه اغیز کړی دی د روانو جګړو پانتون ته ځی او کنه د پانتون بهیر مو درولې دی ځکه لخرګا کې تاسو وایي چې خصوصي پانتون کې طالبان ځای پر ځای شوی
د پانتون ټول درسي بهیر پټا په باندې ولاړ دی
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتا صبح ادا پښتنو کوچه طالبان ته څه کول پکار دی دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوحه کې دی په بیلابلو غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلق نه منه کوي اما په ظاهرن ګورو چې د دوی جګړو خلق اغیزمن کړی دی حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځي په نصاب کې لاسوهنه کړې ده بعضی مضمونونه وستلې دي څه کول پکار دی دوی ته
زما په نظر دی طالب فکری رغونه آسان نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې دا دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاري استفاده وکي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې ده د دې د کومک کوونکي عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا ک جګړه نامه شروع شې ده هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته مثلا دا دین چې تر څو پوری دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده حقوق تعلیم ده تامین دي سازندګۍ ده د نړۍ او انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره د دین راغلی ده
او تاریخ یې تیر شوی ده. دغه شیان طالبانو هڅ کړی دي، دوی په خپله ترمینولوژي کې یا په خپل هغه عقایدو کې دا شیان نه لري. دوی ته فتوا هغه څه چې له جنګ سره کومک کوي، لړنګولو سره کومک کوي، دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره. زما په نظر دوی دې ته اول خو توقع ترې نه کیږي، ځکه دوی خلش کار نه ده. مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده، او دوی هم دا وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي. کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده، یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بل شي لپاره یا نورو ارزښتونو
لپاره. تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل د بهیر څنګه ګورئ؟ پلانډو کې کراته وای به غلط وال سب سره بحث پای ته ورسو.
په عام تعلیم کې ډېر مسایل لارسته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم، د ټکنالوژي نه استفاده، د لری لارې نه د تعلیم، د دستن ایجوکیشن، دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلاتو په مرکز کې، یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو، دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي. مسجد نه استفاده وسی، د نورو ځایونو نه، یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بلار یو غریب سره به یو څوک کېناستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته. او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه سته. او کلو نړۍ ډیر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، د انساني ژوند مسلې هم لاړې. هغه مشارکت ډیر کم ده چې دوی پیسې ورکړي، مکتبونه جوړ کړي، مراکز کې لیلیا.
ډیر مننه کور مو ودان. قلاتوال صاحب، ستاسو ورستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه وی دی ولسمشر ډاډګیرنې ولسته څه پیغامونه درلودل، او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډې بدري په غونډه کې کوم وینا وکړې، بدري برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او ورستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هېواد کې رامنځته شي، او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه پوره چې په هېواد کې امنیت تعلیم نه شي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نور ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، د وسوال مخالفینو. نو که وایي څه هم زموږ خواهش او هیله دا ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هېواد په بچانو باندې رسوي باید ولري. دا ټکي ته هم یادونه شوی، مشخص کړي بندي د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو له ولس سره تماس کې یاست، د ولس استازي یاست، هغوی ته به داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې د ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي. دغه هغه اساسي ټکي.
بله، او قلاتوال صاحب په لنډو کې راته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اورېدلې دي؟ حتما ممکن بعضې خبرې د پردې تر شا هم کړي وي چې د رسنیو له سترګې پټې پاتې شوې وي. ډاډ څومره ورک ولسته، او دا د شپږو میاشتو پلان څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟ لنډو کې
د پردي شات حکم خبره نه وه، ځکه چې کله د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، د ولسي جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړه تشریف یوړ، او لګینه ورسته د مجلسینو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې هغه اعلانیه باندې چې صادره سوله رایګری وسوله ټول د رايو په اتفاق باندې هغه تصدیق کړه تایید کړه او صادره کړه کله چې په تاسو لاست ورسېدلې وی په وکه هم همدغه د سورې د جنگ او د افغانستان د چارو د خصه بالښت په اړه باندې همدا خبرې پکې کوي او د ولسمشر خو له خبرونو ډیر ډاډه ښکاری دی او دا چې نور څه روان دي د موضوع شاته روان دي نو تاسو موږ ته کوم
د ځانګړي اطلاعات او معلومات ډیر مننه خلاص ول سپ سلامات او سید آزادۍ رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي لخپل ملمنو د قانون او قبایلو چارو وزارت له مسلکی معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډیر مننه او ریدونکو دا بحث پای ته ورسید. اوس په کابل کې د ماسپخین یو بجه ده په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو قربدې په تیله چې ورسره هم تر پای